سلامونه د سهار ته بجېشمې زه سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاصتویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د افغانستان په ولس ولایتونو همدار سالنګو کې بارانونه ووري د ادارې په خپل خبر پاڼه کې ویلي په سالنګونو او همدارنګ ننګرهار کابل لوګر بدخشان تخار بغلان پنجشیر کونړ نورستان لغمان کاپیسا پروان میدان وردک غزنی پکتیا پکتیکا او خوست کې د باران ترڅنګ د بادونو تالندې دوړو او سیلونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې پر اساس په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 1500 تر 2000 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. تر ټولو ډیره مرګ ژوبل په ننګرهار کې خلکو ته رسولې ده. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د بدخشان امنی قومندانۍ پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د غولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو. د بدخشان د امنی قومندانۍ د ویندوی احسان الله کامګار په وینا د ځینو ټپیانو حال نازک دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 14 تنه مړه او 13 نور ټپیان شوي وو. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې پیښه د خنجان په تخته سنگ سیمه کې هغه مالو شو چې له کابل څخه فاریاب ته روان بس چپه شو. د یک شنبې په ورځ د بغلان د مرکز پلي خمري او د ډنډي غوري ولسوالۍ په خواجه الوان سیمه کې په جلا جلا ترافیکي پیښو کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي روان کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 15000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي. دغه سازمان پرون خپل نوی درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې خپور کړ. وی ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوي دي. په راپور کې دانه دی ویل شوي چې دغه سازمان د افغان اتباعو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري. له دغو دوو هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو لسو میاشتو کې د افغان کډوالو جبري استلو ته زور ورکړی دی. د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون ACF مشر فضل احمد فضلي د 15 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلي د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې. دغه راز ویل شوي فضل احمد فضلي په 2018 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مهال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و ځینو ورزشکارانو ته خوونکو پیغامونه لیګلی وو. فضلی چې له 2019 کال رئیس د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهراً د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري. د انټرنیټ څارونکي ویب پاڼو نیټ بلاکس او همداراز داون ډیټیکټر پرون وویل پاکستان کې له اکسپانیا پخوانی ټویټر وروسته پر فیسبوک او انسټاګرام هم بندیز لګول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي خو داسې ښکارېده چې دا بندیز به یوازې د محرم په 10مه او 11مه وي. خو د خواله رسنیو کارونکي وایي بندیز لا هم دوام کړی او دوی یوازې د وی پی این له لارې خواله رسنۍ لیدلی شي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مو کوم. د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګلمن وزیر ووشل شو. پر ګلمن وزیر د جولای په 1 ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو. بیا پروختون کې بستر شو او د جولای په 10مه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښه د افغانستان او پاکستان د نه ده له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني، پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکني اجرایي رئیس عبدالله خوشینی څرګنده کړی ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګلمن پر وژلو تورنوي. کدا پیښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته درو پیښم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک کې وګورئ، همدارس د خبرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي رادیو .com کې هم له تاسو سره شریکو. بشم د خبرونه میلمنو ته ل اسلام آباد د اسکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده عبدالت په سټډیو کې د اساجی رډو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان ک لمړی ل تاسو نه وورم د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي کپلان ډورته وایست ټول نړیوال
فوز د ټول افغان په پښتون کامیاتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګلمن وزیر تاسو سلام پېښ کوم دا شهادت دا خیری دوه مدا غلا راځي دا موږ ته رڼا دانه راځي بل خبر دا ده چې دې سوال پولند جواب نشي کېږي ځکه چې زمونږ سیمه چې دا یو عالمی میدان جنگ جوړ کې شو دی نو په دې کې عالمی قوتونه چې دې خپل کشور را دي روسل وی تو کال روان او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوی ملټی پولر دنیا چې جوړی دي او دا غیر چې دا کم ون بیلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی د دنیا معیشت بدلو غواړي جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې دا هغه زموږ مستر فلاره دا پرمن مبارزه زموږ ده
او بخښې دې ته راشو چې څه باید وشي لیکن ولې باید بهرني ملامت کو په خپل منځونو کې مثلا د امدی سیمې پښتانه لتیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي د لاغه وخت چې د شوروي قوی افغانستان تر اخلي به دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر نه پوري هغه ولسونه چې په خپل منځونو کې اختلافات لري په خپل منځونو کې سره یو لاس نوي حتی په دغه اوسنی پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خلنه دي ټول ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي نو بیا ولې بهرنۍ او ته ګوته ونی ول شي چې دا ستونزه په بهرنۍ کې
لسی خبره ده چې دا پښتانه چې دی دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دی پوره منځون کا نو دا جګړه چې دا د پار نه راوړل شوې ده په دې خبره باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي او پښتون قوم چې به هغه کلونیل سیستم د وجه ډېر وروسته پاتې شوی دی هغه کې هم د قوتونو ملوث وو فرست افغان وار سیکنډ افغان وار ثرد افغان وار د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه ابتکار نه شوی چې کوم تاریخي تور د نورو کامونو شوی د چې کوم آزاد کامونو نو دې سره سره دا زده منم چې په کام کې د نن تزادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټری اسټابلیشمنت دی دا غي هم ډیر غټ کردار دی چې دی سیمتای جنگ او زمون پس مکه باندې اډي ورکړي او زمونږ خلک چې دی زمون بچیان چې دی هغه جنباز کړل او موږ سکولونه په بمونو والو زول او تعلیم چې دی هغه باندې خرچ نشته نو دی وجه نه زو محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتي د هغې کلتور خراب کا د هغې ځوانان مستقبل تباه کا نو دا داسې مکس اون دی فیکټرز دی زه دا بالکل هم کتیان نه وایم چې کله موږ د امریکي امپیریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم کتیان نه ایکسټرنلایز کوم او په دې کې د پاکستان افواج د پاکستان چې کوم اشرافیه ده دا غي غټ لاس دی هغه د دې بینیفیشریز دي
مننه د دې کتاب بیا مرشمه دلته ستاسو په خبرو کې سوال ماته پیدا شو خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې ل مشال ریډیو تاسو څه خبره کړی دی تاسو
دا غوی په اړه باندې موږ یو ریپورت جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر خلا پی ټی ایم تراله دا غوی مبارزه سره دا غوی ژوند څنګه دی نو په هغه باندې موږ یو ریپورت لرو نو زم کا دا کتونکو ته وړاندې کوو
بالکل دا ریپورت په سره وګورو به ته بحث سره وګورو
تکبیر دې جنو زې چې مل یو نورو په سره وکړو قسم نه دای چې ډېر خلکو هرمون رو په سره وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژوند غورځنګ د مخکخه او شاعر ګلمن وزیر دی د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکو ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخ جوبلې دو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړه. د پښتون ژغورن غورځنګ مخکخ فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوز په امنیتي پالیسیانو ښکارانی وکی کولی. حمله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا تمه زندان تیرول وروسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکخ علمزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالی مرستې ورلیږلې. نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواد وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالی مرستو تورونه لګیدلی وو کوم چې بے بنیاد وو. له ګلمن وزیر 15 بچی پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې دي.
اغل شاجان کبیر ته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرې دوه مخکې چې تاسو کومه خبره کوله، تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خو ته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامي غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوز هم په دې کې لاس لري چې نامي غواړي. نو د پاکستان پوز خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې نامي وغواړي؟
دا ستاسو چې پاکستان یو سکیورټي سټیټ دی چې په معیشت باندې، په دغه ریاست باندې، دغه په سیاست باندې، دغه په کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جنگ چې دی هغه د پاره منافع بخش کاروبار دی او دیوژنه هغه په دې کې خپل مطلب انټرست لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېر موده هغه د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي و هغه جاري ساتلې و، دا خیال و چې موږ چې ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی دی مونبا افغانستان طرف تا چھ دی یا خپل سٹریٹیجک ڈیپ تا خل نو دا غیم پک مفات شتا پدی جنگ کی دیو جن غیم پدی کی ملوث تھی او مخ کے سروے کال جنگ چھے پدی کی امریکا دا ٹول نہ زیات دای تا سپورٹ ور کڑے دے درے دیش بلین ڈالر پدی جنگ کی پاکستان فوج تا امریکہ ور کڑی دی او امریکی القاعدہ جوڑا کڑے دا او پاکستان فورس دا دتئی کو پیٹرنیج کی طالبان ہم جوڑ کڑی دی او ننم چدا سمرا جگڑا روانہ دا پاگے کی دا غنڈا پوتونا چی دی اگا ملویس دی
مانانا مومن سب دا دے دا لکت سرنگ چے اغل شاہ جہان دا خبر وکڑا دیر کسان شک کیوی دا شک تیوری پا دی سیما با نڈیرا واقمان شوی دا کم کسان سر چی تاسو خبری کړی دی؟ د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبری کړی دی. یو ځل ویل آکسفورد کې څوک کنه ما یو وخت نوم یې شو کنه، هغه څه وایي چې د شک تیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت سبا چې څنګه اشاره وکړه دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډیر زیات جنگونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کم ازمستحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ شروع کوو، نو په دغه باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات، پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوخ باندې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول، نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري، وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته دغه سیمه خلکو لکه زبته نمونه واخلم، دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی، دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي په څونونه مظاهره کوي. هغه کوم دغه یو خبره کوي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی او دغه وجه دا ده چې په 13 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول، پوځي څومره خلک کډوال شو، په لکونو باندې بې کوره شو، خو دغه باوجود امن نه راځي. نو دغه د وجه نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورین سازشي تیورین هغه اولی دومره زرمخت لاړ شي هغه مخته راځي. خو وختي تاسو پښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده دغه مسلو د حلولو لپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په غی باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو ګورئ نو د پی ټی ایم یو شمیره کسان هغه ونیول شول، ارمان لونه یا داسې نور هغه پکې ونیول شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کم په هانو سزمنګ خبر کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کم دی هغه ته نورم زور ورکوي، دغه چې کم پلویان دي دغه رویه نورم سختیږي دې سره چې تاسو هغه زپی نو پر ځای دې چې تاسو هغه زپی هغه سره خبرې وکړي. نو دغه وجره د ګلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې ویني نه، د وسه پورې د زمنګ با شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګلمن وجل شوی دی مړ شوی دی. نو ال د کی چې کلا دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د باسون نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو دا غي سره دا کیسه نورم خرابېږي. خو د دې حل چې ما ته کم ښکاری او زمونږ چې دلته کې ځکهونکو سره په هانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو دا غي حل یا خبره ده چې علي وزیر تیر کال په 2020 کې په سواد کې جلسې ته وینا کول، نو هغه کې هغه دا خبره وکړه ک سواد کې د ناامنۍ مخه ځکه زرونی ول شي یا چل د عملیاتو خبره شروع شي، نو سواد ټول ولس چې کم دی هغه په یو خوله مانی ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دی وجه ده چې دا غزي خلک ډیر تعلیم یافته دي او ډیر چې کم دی په هری په خپل مسلو باندې، نو ځکه هغه څوک لسی پاسانه نشي دوه کولې، تیر وختونو کې دوه کشي وې دي خو څه څوک نشي دوه کولې، نو هغه زر یو موټی شي په څونو د مظاهره شروع کې حکومت ته دغه ورکی دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو کبالی سیمو ګوري دلته کې تعلیم ډیر زیات کم دی، پونتونو نه کالجونه تر دې چې پنځم نمبر سکولونه نشته دي، دلته کې پوها سیاسي پوها دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوی دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوی دي، پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه کې یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي، نو بل خو دې په خپلم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس وژل شو، ارمان لونی وژل شو، بیا عثمان کاکړ وژل شو، لاغنه ورسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر وژل شو. عثمان کاکړ او هغه لونی دا دواړه د سو وژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته هلته عملیات شو، سرجری وشول او بیا ورسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډیره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډیر ګلمن شي، دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد رانږدې کې دوی به ډیر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغه سې پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
دا صدا چې ټول نړۍ په زده شک دا تھیری کنسپیریسي تھیری باندې خبره کول وانه، استعماریت چې دی امپیریالیزم چې دی دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېم نړۍ ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا ماشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعہ باندې. نو دا بالکل هم دا بلکې خپل ځان کې ټول نغړ سازش دی. پہله خبره دویم خبره دا چې سو پوری تاسو کوم خبر وکړل چې د ټولو د وژلو طریقې واردات یو دي چې پسر باندې ولي سر باندې زخمونه ور کوي، دا خبره په خپل ځای باندې درسته. هلو تاسو ما اورئ؟
بله، ما دا پوښتنه کوله کنه، مالیو خو د دې شک تیوري تاسو رات کړه، تاسو ول چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوري رښتیا وي کنه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه، هغه کاورج نه ورکوي دغه سوي خبرې ته لکه د ګلمن وزیر د وژلو پیښته، نو دغه د شک تیوري په خپل پیدا کیږي.
پاتې شو دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې سکه در دي، پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پښتون کامی سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی د بلوچو سوال موجود دی، سمو پوښتنه تاسو خبرو غوړي چې د بلوچو په طرز باندې یو ملټینټ سټرګل خبرم چې وکړه، نو تر اوسه پورې خو پښتون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې زړه روانې دي. اکثریت چې دی هغه د پوره منځ کې جوړ خبره کوي او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پښتون قوم به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پښتون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان پر ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ تاسو په
کنسنسس پښتون قوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره. نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سپر سونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی. 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښئ تاسو خبره پر کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامنځته کی پښتانه قوتونه څومره چې دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګوري چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبرو کړ چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دی تاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي. او دا چې د وختونو کومه سخت را روان دی، ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو. نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پښتون قوم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لار نشته ده موږ سره. او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زور.
وبخښئ آغلی شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سوله ایز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لما سره هم نظر یاست کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولېز مبارزې مخ نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشلی کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي. ممکن دا قصه ټوله برته وسلو جګړو ته مخ کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون قوم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې بوتلن پکار دي، کم از کم ما ته په دې خبرې وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنٹس چې دي دا نیشنلسٹ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوما، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دی خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟ محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې وشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال راورسته چې ګورو د مشال رادیو له لارې کوم راپورونه تاسو خبره کړې دي، پښتانه ملت پال ډیر سره وشتل شوی نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویل کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به یوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورلې، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګري ورل. خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستل. نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی که په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي او سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه الله یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي. لکه دا هغه پوری دوی نه وځي
او چې دوی هغه غمچه ده پیښه
هغه غمچه نه پیښه او چې پیښه وشي دا غم څوره زو پوری بیا دغه نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي خپل ګټي شروع شي او لکه زه به تاسو سره لنډه خبره دا وکم چې د خبر پښتونخوا کې چې څونه زه هلته په هغه حالاتو باندې پوه یم او دلته کې د پاکستان تر کلیسا په دا به 15 کال شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه زیاتیا 20 ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ که د عمران خان جلسو ته وګورئ نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی خو که اوس د پاکستان تر کلیساب د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله منظور پښتین سمه خبره کوي چې دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی د پښتنو دپاره تاوان دی د بلوچستان دپاره تاوان دی خو که سبا بیا د پاکستان تر کلیساب د مشر د ریاست سره روغ راځي د پوځ سره روغ راځي د ته اقتدار ورکړي یا نور څه کوي نو همدغه ځوانان به بیا همدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ تاسو پادار نه پښتنو ته به دا خبرې کولې نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه اله را یوځای کیږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره
دا د غم
خبره تاوان خبره
مننه مومند صاحب اغل شاه جهان دلته د دې خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان د نن شي کوم افغانان دي هغوی د ټول سیمې خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلې خپل سیاستوال مر سره یو ځای نه دی یو لوی برخه په پاکستان کې د سیال د چې اقتصاد ډیر خراب دی په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر ته رسیدل کورونه او بهرنۍ پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او تاسو څه اټکل کوي چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کوم خبرو وکړل چې پښتانه چیرې نه دی راځي شوې دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم نه د پاکستان د غون تاریخ ټول نه غټ مترقي ګوند پاتې کې ټول پښتانه بلوس او نور سیندیان هم ورسره ملګري وو یو دا خبره صحیح نه ده تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دی راځي شوې دا خبره بالکل
خو اسمت څه بس تاسو او بخي هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سي پونم جوړ شوی وو او اوس نن چې زتا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو دا سي نه دا چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناستا ځیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلارې صدا دلته خلک ناستي هغه خپل هلې ځلې کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکا یو جدوجهد مبارزه چې دا هغه جوړه کړو او پاتې شو تاسو بخنه غواړم
مو بخښي بیرته پام داس تاسو پام دغه خبرو کې بل څه و د څه په لته سره به مبارزه کوي لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو که بل دی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا سدا چې دا 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 سه وګت جن دی دا اوګه مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دی هغه لګیا دي پدی کې امریکا لگیا دا پے کی پاکستان فوج لگیا دی پدی کی چین مفادات لری پدی کی عرب مفادات لری نو دیو جی نہ زدا وے ما چدا چدا تا سو بار بار دا خبر کوي چدا صرف د پختنو نه اتفاق نه بے تفاقی دا وجه چې دی پختنو وجل کی دا نقطه نظر درست نه دی دی کی ډیر زیات قوتونه چې دی هغه لگیا دی او ارچ خپل خپل پراکسیز دی ارچ خپل خپل طالبان دی ارچ خپل خپل ډیت سکواډز دی او دا تبعی چې دا صرف د پښتنو د نه اتفاقی په سر باندې اچول چې دا غلطه خبره ده پختانه جنگی دلی دی این پی چی دی تقریبا یولس دولس سوا خپل ټاپ موست فرنٹ لائن لیڈران چی دی اغی شہادت نشوی دی دین علاوہ زمون فنکاران ندیبان طول لگیا دی مسلسل مبارزہ کی دی او سلا مشورے ننم روانی دی نو ز خدا وائم چی بہرحال مونگا حلی زلی چی دی زمون مبارزہ چی دا اغا دو مخیزہ دا یو خدا چی زمون سیما باندی چی کم علمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونگ داغی خلاف جنگی دو دویم چی دی دا پاکستان چی کم ریاست تی اپا خلا باندی پا دی که ملوث تی اغی سرا سرا زمونگا چی کم دا حکمرانی حق تی اغا پختون کام تا ندی ملاو بلوش کام تا ندی ملاو دین علاوہ زمون وسائلو باندی قبضہ دا ورسرا ورسرا زمونگا چی کم خاور دا پاغی باندی دی کلا اڈی جوڑائی کلا سکی او کلا سکی او کلا غی نا کوریڈور جوڑائی کلا سرزر تی نو باسی کلا وسائل تی نو پوری او نوزداوائم چی اوبا بجلی قدرتی وسائل دی ٹولو باندی چی خبرہ کول دا زمونگا مبارزہ دا چی کامی سوال کامی چی مر خلاف مبارزہ او ورسرا ورسرا داغ ڈالری جنگونو خلاف مبارزہ چی دا زمونگا مبارزہ مختلف شکلونو کی روان دا دین علاوہ پختون ورکر چی دے آغا دا وقت کی پا گلف کی غلامائی باندے مجبورہ دے زکا چی دا جنگزدہ علاقوں نتلے دے پختانا خز چی دا آغا بتالیم پاتشوا روزگار نشتا علاج نشتا دام زمونگ مبارزہ کی یو اڑخت چی زغواڑا چی مون مقبل مستقبل کی خلا مبارزہ دا سلور پینزو شکلونو کی جاری ساتو نو دا مبارزہ محدود نہ دا مبارزہ لنڈ نہ دا یو لوی جنگ
اغنی شاہ جان ډیر مننه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ګلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او د په اسلام آباد کې وشل شو له همدې سره د خبرونه راغونډو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون زلری اعتذر ته زره خال کې
د سیان گالو شخ
په نه خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما ودا زادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د آزادی میلمه
السلام علیکم قدر من اوریدونکو تاسو به مخکې د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زمونږ مرکه اوریدلې وي خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانا اچو لکه غلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنت ګټلی وو په تایلند کې شوی وو بیا هغې نه بعد لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه زمونږ سفر تایلند ته وغه نو هغه خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي دا اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو نو بیا د نیلس کلونو اسی جام موږ لوبولای د نیلس کلونو کوالیفاینګ راوند شو او ته وای هغه هم کړه د هغه په ایرلند کې بیا د نیلس کلونو ورلد کپ هم لوبولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو بیا هغه نه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو د سلو سلو د افغانستان ملي ټیم تر هغه لمه د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کاله زوما مختلف لوبي میں کوئی مختلف ٹی ٹوینٹی مثال او ون ڈے لسٹ میں چنا او فرسٹ کلاس میں وہ کر لگا ٹائم کی فرسٹ کلاس اگلی ٹائم کی آگا وہ انٹر کانٹینٹل کپ ہوتی ہوئی لی نو آگا انٹر کانٹینٹل کپ میں تقریباً تین اسپگ لوبی کری دی نو بیا ون ون انٹرنیشنل میں کری دی نو ہم دا ٹول جریان وہ چھ معلوم ہے کرکٹوں کو سلو سلو داخلی لوبی میں کری دی مثال لیگوں نے داخلی اسپگی لوا ملین لیگ ہو نور بازی نور شخصی لیگوں نے چھ داخلی لوگ بولی دی نو بس دا غزما کرکٹ ٹولا
افغانستان کے بحرنی لوب میں شارجہ کے 4 4 ڈے میچوں میں زمبابوے کے خلاف کری آگا پر زمبابوے کے اور نور پاکستان کے خلاف میں لوبی کری پاکستانی ٹیم کے خلاف لاہور کے پاکستان یا ملتان اور دی خارون کے منگا سفر میں در لدل نو دہا غلوبی چھ ما پر ملی ٹیم کی کری اور بعضی ٹورنمنٹوں نور امو چھ ای سی سی ٹرافیان ہوتے ہوئی لے آگے کی دا کم ٹیموں نے اومان مثال یو ای او دا ٹیموں نے پاگی وقت لوبی دل زمنگ ٹیم ہم پدے ٹورنامنٹوں کے آگے وکیل ہوئے دو پاگی وقت زم نتی میں ساؤ ماں اور پدے کسی ٹرافی کے ماں مثال شرکت کھڑے ہو او بل ٹورنامنٹ پاگی کم شا سنگاپور کے ایمرجنگ آگا وہ ٹورنامنٹ ہو اور دنور ملکوں نے مثال انڈر 23 سے ٹیموں نے راتل مثال پاکستان انڈیا ہو دی ٹیم یا زمنگ نیشنل ٹیم ہو نو پاگی کم ولو ویدل ہے ماں نو افغانستان پر نمائندگی میں ڈیڑھ لوبی کری گالے
ساسو دند اپ لوب ڈالا کے سوا یعنی تاسو توپ وہن کی ہوئی یا بیٹسمن او کا توپ چون کا یا بولر
دخل توپ وہن کے ہوما او سام مثال توپ وہن کے ہم لوبی کوما نو زما پوزیشن سلورم نمبر ہی یعنی دری کا سان چیکل آؤٹ کی گی باقی نہ بس سلورم چلا گیا زما پوزیشن او ز کلا چھ ٹیم تا ہم راغلم دنو لاس کلنو نو پم دی پوزیشن لوبی دما او دا چھ ملی ٹیم تا راغلم نو تما پوزیشن ہم دا سلورم سلورم بو میا پتین گمو ما
ستا سو تر ٹولو زیات سکور یا زیات منڈے چھ تاسو پدا دومرا عمر کی کڑی دی دا خپل کریئر پ ترس کی سومرا وی
شا دا ٹول جون زما ہائی سکور چھو یو فلاویارن زمی کڑی دی غدلتا انگلینڈ کی او په افغانستان کې چې زما های سکول هغه یو سلو نه سالیو ته هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچا په کوم لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زاغي
ما ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
بله انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ٹورنامنٹوں نے ما دلتا پریمیئر ڈویژن ہم کڑا پریمیئر ڈویژن اگر کرکٹ ہی چھ ہم ٹاپ کرکٹ چھ دی عمل کی اگر پریمیئر ڈویژن ہی بیا پریمیئر ڈویژن نا پلیئران پکی ہی دا کاؤنٹی میچوں نشتا مثال گوری پ دی تلویزیون کے ہو یا پ سوشل میڈیا کے نو دا پریمیئر ڈویژن نا پلیئران پکی ہی بیا اگر ٹورنامنٹ ہو دا نو ما دی عمل کے دری سالو ڈویژن ہم لوگ بولی دی مثال ڈویژن 3 ڈویژن 2 ڈویژن 1 او پریمیئر ڈویژن میں ہم لوگ بولے اور ہم دارنگ ایک شمبے پورا یا مثال سنڈے کم لیگ کی گلتا دلتا برٹش تامل لیگ ہوتا وہی پاگی کم زلو بے گما اور بعض نورا افغانستان افغانی ٹورنمنٹوں میں دلتا پاگی کم زلو بے گم اور بس دا کرکٹر سے ما دلتا کوما ہم دوست فیلان لگیا ہے ما
عمر ستا ست سمرا دائی
زما عمر یو دیش کال
دا سه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوړان دی ولاړ شئ او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږئ
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زما فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې زما د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نه بیا زکوای شم چې مخکې ولوبې کوم نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو تمخ کتلای شي
نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس په دې ډول ته پرفورمنس په دې چې مت ته ټول سلام او متکوي شي مخکلا شو مخ کرکټ وګي
بیا کار هم کوي کوي وازه کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا ری ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم بل هو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بل زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا کیږي بیکار کیږي بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه باج کل فری اوسم بعد کوم خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو وعده کړئ
بلې وعده میکرو یو زوی مې ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بل الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړم دا چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته وخت ورکوم نو الحمدلله ټول طرف دې څه شم او لګیم رسیدګي کوم بل
په ملي لوبډله کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوي درلودي لدی اوس سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و دا کوم سکواډ چوز دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتيږي نه او موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والے
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به م کولې ډېر به د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچرا غیا به سینیئر پلیئرو نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني به موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې وسیدای
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین الملل سیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی عمل ته ما کرکټ شروع کړو عمل ته کرکټ ادامه او کومل ته مثال مخکې لاړم او دا افغانستان نمائندګي مو کړل
درس مو څومره ویلای
درس می 12 پورې د افغانستان 12 می ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وای او په ولس کلنې کې غالبا تاسو بیا په یو ولسم یا دولسم ټولګي کې وای د خوندزي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بله ډیر ډیر خپختنه تاسو کړل زبا چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به یا به زمونږ کیمپ بچو لګیدو هر ټورنمنت لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو کوم بم شلو ردی بیا پینځه مثال یعنی دوه میاشتې دی یو نیمه میاشت به زه د مکتب نه بلری وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دی ټول پوهېږي زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبه ته تلای ما بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کیدلو دا همکاري راسره کوله مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې وم په مسابقو کې به وختم نو بس هماغه و چې تر دولسم پورې درس وویلې مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شو
بیا دغه همکاري چې دی سرخوونکي او نورو استادانو در سره کوله دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسي شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري ومرسته کوله
خو نو په دل چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم بیا غوې په دل غوې لیدل سوشل میډیا په ترو نو ما غوې چې بیا کومه همکاري کوله
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې یولس یا نه میاشتې دغسې وي نورې خو یې رخصتیو کې راځي که نه بیا پهغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه کېدای شي چې په یوه کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي
بلې وو مشکله وو ځکه چې وخت هم نشو ورکولای کنه مکتب لپاره یا درس لپاره نو هماغه څه وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیر ویلای دا دا مې ځکه درې پیر ویلای چې زه به نه وم کنه غیر حاضر به وم یا هغه وم بس هماغه وو چې بیا به رم ټول درس پاس ځکه زیات وخت به نه وم کنه یو دوه میاشتې به کومه کسر وکړو مثال سرمالم او استادانو کنه بیا به چو کتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محروم شوم هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه نو هماغه و چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې تېره ویلې هغه ځکه چې زه به نه وم زه به غیر حاضر ډېر زیات وم بلې
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دی دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده
بلې بعضې لوبغاړي نو دلته نه مینشن کوم او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو مثال په میاشتې میاشت به غیر حاضر ول مکتب نه بیا به هغوی سرمالم او استادانو ته بعضې توفې دا لږ داسې د خندا وړ خبره هم ده خو بیا هم توفې
دا ده د جمهوریت په کلونو کې
بله بله توفې مثال توفې به یې اخیستلې وو استادانو سرمالم ته بیا به هغوی سره کومک کولو بله
تاسو هم توفه چاته ورکړی کنه تاسو هم محرومیت په ځانو منه
نو ما که توفه ورکړی خو بیا به درې کاله مال سم نه ویلې
اوس څنګه کیسه ده اوس هم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان لمدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي توفې ورکول کیږي او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب او زموږ معلومات نه لرم مثال چې دوی د تعلیمي نصاب څنګه دلته او مثال کومه کونه شته او غرض نشته پلیرانسه زه خپل اوس دلته یم زموږ معلومات باریک نه لرم
دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړي اوریاخیل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ
بلې نو دومره ده چې کوم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده لوغاری موږ ډیر زیات با استعداد لوغاری دلته لرو ځوانان ډیر زیات با استعداد دلته چې هلته ما مثال ما به ډیر لوغاری کتل ډیر به لا غوته په موقع ملاو نه شو بیا به غوښ یو کړو چې وطن به پری خو لاړ بل خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپאי ملکو کې بازي ډې ټیمونه ګورو چې افغانان لوبي ګمدارن مثال امریکا او استرالیا دې ته لاړ استعداد زمون وطن کې ډیر زیات ده، اوس هم ډیر زیات لوبغاړي دي، بایس هزار ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتماً چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندگی کوي. او زه خپل د انګلینډ کې چې لوبېږم دلته دې کرکټ شي بیا سخت، ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وته یا پچ دا لږ سختي نسبت په افغانستان، افغانستان وشتنځای اسانی او دلته سختي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره، بیټسمن لپاره ځکه سختي چې دلته باران نه زیات دي ملکو کې، کله باران کیږي بیا پچ خشتي مثال دی کیږي دا مشکلې بیټسمنانو لپاره، بال سوینګ کیږي یعنی بیټنګ مشکلې. خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته لوبېدم مختلف کلبو په خلاف لوبېدم، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده، خو چې هلته سهولیات ټول پلیران ته مهیا وي، الکان سپورټ شي او الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي، نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي، زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبېږي په دنیا کې دین به نور هم خوځي.
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره، مخصوصا د ځوانانو لپاره، د تنکیو زلمیو لپاره، او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه؟ په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري.
بلې، توپیر خو ډیر ده، ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي، دلته اکیډمیان ډیر دي، دلته ګراوندونه ډیر زیات دي، ګراوند ټرف دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل پرسا ته، او افغانستان کې سہولیات شته، اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي کابل کې، بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي، خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي.
د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلان دی؟ غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او که نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري؟
نو فلال خو لګیم کرکټ کې لګیم، او زه مثال لیګونو ته زما د مختلف لیګونو ته زما د لوبېدلای ما تیر کال زه تلای ما استرالیا ته تلای ما تم د لوبېدلای ما او دی لیګو ته وي هر کال کیږي، نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا ته تلای ما 2020 کې یو سو په نو ته وي ټورنمنت یو یاري کوم ته لوبېدلای ما، او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لوبېدلای ما. نو فلال خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیم، نو فلال کرکټ هم کوم په سان کې ز کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه، د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکیټ هم راښته، او هسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم، همدارنګه د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ ولې زما خو وسما دا د کوچینګ د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ کوم، او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان مشمول دي واړه الکان انډر ایج چې د کوچینګ کوم، دا غیته د بملرما او فلوس لو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم، بیا همدارنګه نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم، بیا کوم شوم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم، نو پم دې ټول باندې وختم باندې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کار کولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
هغه نو ماته سویل زه وصل لیول 2 کوچینګ ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي، او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي، او اتا سی وی کې جمع کیږي، بیا هغه مثال کا غواړي چاته پیشنهاد وکړي او یا چاته ته اپلای وکړي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې، دا هغه مغه کوم ملک ته غواړي چې اپلای وکړي، بیا هغه ته ټول تجربه ګوري، بیا هغه مطابق باندې تا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډله سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري، د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی، غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه، وطن خو زمونږ تاسو قسم را مونږ تاسو خپل وطن لري وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو، بیا هم خپل وطن څخه خبرګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو، خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته، او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی دا کم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکما، نو اتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم.
د افغانستان کورنۍ کرکټ د اوس تاسو څنګه ارزوي؟ د دې ورته لري چې پراتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خل استراوړنیم درلودي، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډیر خښوي ده، مثال ال ټو ډی کرکټ کی، تھری ډی کرکټ کی، دا ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي، مثال د نیوز ځوانانو ته ډیر چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې توي درې ورځې لوبې ته وي، بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډیر مهمه دي عمل پساته، یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کی، رنجی ټرافي ته وي، هغه همدارنګه چې ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل دي ټیمونه ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کی او قائد اعظم ټرافي ته وي، دا نور ټرافیان دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انو لسلونه ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم، شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی، شپږیزم ټورنمنټ هم چې مخکله دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې، چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړی ولته، نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی، هماغه ټایم کې موږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوس نه، بوس زونه هغې نه راشد خان لوبېدلی، نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه د مخکې راغی. نو کول شو داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته ورپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه ښه شوی ده، خو نور هم باید ښه شي، څومره چې پکار ده هغه ته باید کار وشي، او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دي باید زیات کړي، د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي، نو او فلال میچونه ډېر کم وي، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دینه باید زیات ملاو شي، نو دا ډېر مهم دی. کمدارنګ دو لیستې میچونه کیږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه کیږي لیستې، نه چې دوه درې میچ سلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي، دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره کوي شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیر وخت نه کړم، زما درې ور فارمټ خوښيږي، او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي، او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو، په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي، تعلیم دی وکړي، تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول ټیټو جینس کوم ژوند کې خبر راځي، هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي، او ورزش وکړي، او خپل مینځ کې مینه محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړی همدې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینه محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې دی را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم، او په پاک رب وسپارم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ساعت 9 صبح